کنټلاب کناډا کې توقيف کړي او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړي شي. د کناډا د قانون لمخي ک څوک له چا سره د ځانوژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کال په بند محکومې راشي.
ټولو نه مننه چې را سره وي لژمنې سره سم اوس هم د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت خبرې کوي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرول واجی دیرای میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چه دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چه پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دودهی تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوز چه طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی موار کری واده میکری دستون زلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصرا دا زمن می لمستری سر شگردن کری سهر زی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
هفته دو سادر پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنې څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو د موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نوسترچ نظام فقط چا ودیدا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی و کاد مخکې به په کابل کې کور واسید دو ځانه کړتل د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې خرده یغې نشوي کړلای. نو دا مجبور شو بیچاره چلته تل د اولادونه در بدر ژوند ډیر سخت دی. یو خپل همسایه د غمه مستر ګلدی والدې چې هغه بیچاره موسسو د پاره به بعضی کالی شاون چې ګندل هغه په موسسو کې کار کړه او سکل تر کله چې دغه کارونه بند شوی دی هغه بیچاره ګان خپل ایوال مړی الله روزی نشي پیدا کولای. کوم کومه کنه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزله خلکو ترسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالو فیصد مستحق ته ورکوي شپې ته فیصد غیر مستحق ته ورکوي. په یو کور کې درې کارت مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یې درې کارت جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاوي کې خیرات ټولې وي خواست کو د بی بی چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته دغه خلکو سره هیڅ شی نشته دي زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا مؤسسې وشي وڅ مواد په غو باندې ورکړي هغه باندې خپل اشخاص ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتون نبرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري، خصوصا د تیر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډیر بد حالت کې دي.
په کاري چاپیریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړی ډوډۍ وګټي. په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی ځاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور لري پکې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لازم خو په ډیر کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خطه ما ته مقصد پیسې راکې نو د 6000 ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب و نو یوا د سینه دا بازار هاو دا ام داسې کندی ام داسې به وسه وا یو بل خزه د څاغم دا ام داسې وای موږ شپې شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو چوي خور خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو گیمه دیو ما شمن وی گدی دی به وای لارس نیمه شپه د کورو دروازې وټکه او کچا چهرا کړم رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه کې بس مې سوري وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدی د غوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوی تراوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګار شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو او ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زتر نه آگاهی لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې وس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ور سره همکاري کوي او ورته ګنډي ل یو خوا خزینه ل اقتصادي ستونزو سره مخ دي ولې لبل ورینه هغه خزیتي دوی به سرپرست دي کونی دي هم د کورونو مسولیت ور تر غاړي ده په کور کې مایوبین دي یا هم مالولین دي نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چوي دوی باید کار وکوي ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کڼی ورته نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړی دا خو ولې بیا هم دوی هلمنتیا دې تل لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطي کولې چې اجازه ورکړل سي او خځو کولای سي چې د اقتصاد په برخه کې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي
د اسلام دین هم په صغر د سره وایي چې کندو خځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حکم نظام دنده ده نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې کارکونکو او د پوهنتون استاد نور الله کوثر راکوي
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د کمشر د کشر د کا راعی د کرایات د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي لدې جملې څخه یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکې په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي یتیمانو ته توجه کوي بیوزله خلکو ته توجه کوي دای دوی دند جوړي یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دند ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو کې منطقي کې نه لري می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټول مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونيسي دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوي لاسنیوي کوي تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مور کوي بلکې په نیکی کې لاس ور کی خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کندې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي
استاد کفسر وایي چې د کندو خځو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته بل مخ کوي او د ګناه لاره نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي لږه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای ته خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوي کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي ل کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم توصیه دراته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هررخیزه وظیفه ده والله به دې پختنه موږ نه کوي نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غوډي بي وزله دي بي سرپرست دي د غول اسنیوي دي وسی او د مختص ټولو دند جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د امریکا مسول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټول خلکو ته د کار زمينه برابر کړي.
دا چې بیکاری یو نړیوال ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی او حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تېروي، خو هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي، چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسي، د خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شنه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤلو کسانو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار دیار وګړي حق ده او اسلامي امارات په دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ اړتیا دا کارونه کړی دي کاسي خبرې دي
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړی دي یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي او مارکیټونه یا دکانونه لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دې هدا قلان دی منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلی دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوسم د شکایتونو هار و او میرمنې سخت دي په ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کوي وي خپل دکانونو ته یا مغازو ته، خو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی، په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې میرمن خپله توکې فروشتری استلی وي یا نمایشتری استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولخت دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی وي چې که څوک ډاکټران نه وي ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمین وي معلمینې به تللې، که مامورین وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللې، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو، چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندۍ پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دوه قیتو فقط دوه میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې خیاطې کړې، ناستې د خلکو مړې پخول، ناستې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه و. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاته، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کړه، شخصي کارونه وکړه، چې مثلا تا کوم پوره نه ور وړی، ما کومه تکا ور وړی، یو څمتې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل شي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. لبلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214141. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونی درسی مواد لرن افغانستان خوانیزی موسسی پمرسته چمتو شوی او لازاده رادیو خبریگی. دوم ټولګي د جغرافیې په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسېږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مانا نشي ازادي رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزيتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ
نسبیان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم وجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم وجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچی جالبه برخه دا و چې خون کې ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو باندې کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسې دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
والے راتوائے بے وفا والے راتوائے ڈبل چان بست زمائے ڈبل چان بست زمائے مام چہس کل میں ہے نکڑے خنجر زما پزڑ کے تے نکڑے رس را باندھے تو رش پان کرے پل میں اندانا خبر کرے پل میں اندانا خبر کرے بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے ڈبل چان بستر زمائے بے وفا والے رات وائے
رب دے تو رش پان کرے